د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دے
ګران اردوونکو ستړي مشهید دا وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار یک شنبه ورځ کال 2020 د اگست میاشتې 22 منټه ده د وایس اف امریکا دی وا په دې خبری خبرونه کې در تازه شوې زاده هر کله و او لمړی تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د برتانیې دفاع وزارت ویلي 13 ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو غني ګوني او ټیل مارټیل تلاسا وته نمړ شوی وزارت په دغه بیان کې زیاته کړې په هوایي ډګر حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغه ته حالت په خوندیتوب سره قابو کړو اخوا په کابل کې د امریکای سفارتخانه 13 ورځ امنیتي خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی کابل ایرپورټ ته نزي ځکه چې د هوایی اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی الجزیره ټی وی سره په مرکه کې واری بیا ویلي د افغانستان د شخړې زموار پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپل ناکامو زموار پاکستان ونه غني دا اوسرته کې اوس وخت شه د خبرونو تفصیل تا د برتانی د دفاع وزارت ویلي 13 ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو غني ګوني او ټیل مارټیل د لاسا وته نمړ شوی د دفاع وزارت د کسانو د مرګونو په اړه په یو بیان کې زیاته کړې په دغه ځای کې حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغه ته حالت په خوندیتوب سره په قابو کې کړو دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په زرګونو افغانان د دغه هوایي ډګر بهر او دننه راجمع شوي چې د افغانستان نوځي 13 اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا کابل ته د ورننوتلو او د سرکاري ودانیو د نیولو وروسته په کابل هوایي ډګر کې ګډوډې جوړ دی په زرګونو افغانان د طالبانو د سخت تریزۍ او سزاګانو د یری په دې هڅه کې دي چې د هیواد اوزي او دوی ټول د کابل حامد کرزی هوایي ډګر ته ورمات شوي 13 ورځ په کابل کې د تودوخه درجه 3.5 ډیګري سینټي ګریډ یا 93 ډیګري فارنهایت ته پورته شوې وه د اسوسییټډ پریس خبري ادارې د خبر تر مخه تر اوسه دا نه معلومه چې د غمړ شوي کسان په ټیل مارټیل کې د خپل لاندې شوي یا یې د ګڼي ګڼي د لاسه سابند شوي او یا یې د زړونو حرکت بند شوی دی رائټرز خبری ادارې د سکای نیوز د یو خبریال چې په کابل هوایي ډګر کې موجود دی لخوا ویلي چې د خالی په ورځ سلګونو زره نور افغانانو هوایي ډګر ته د ننوتلو هڅه کولې چې په دغه مهال د وړاندې نه د ایرپورټ په هر ولاړ کسان د حفاظتي دیوالونو سره جنګېدلي په کابل کې د امریکای سفارتخانه 13 ورځ د امنیت په اړه خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی هوایي اډې ته نزي ځکه چې د هوایي اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده د جرمني سفارتخانه هم د غرنګ هدایت جاری کړي او ویلي دي طالبان هم په علاقه کې خپل اثر سي واقعي په 28 اگست د امریکای د بهرنیو چارو وزارت خپل ملکیانو ته افغانستان ته د سفر نه کولو د سلورمه درجه خبرداري هم جاری کړو چې افغانستان ته د بدامنۍ وسلوالو جګړو جرمونو ترهګرۍ تختونو او کورونا له عمله سفر نه کوي په کابل کې د امنیتي خطرې په داسې حال کې سرګند کړې شوې دي چې د ای پی خبری ادارې تر مخه امریکایي پوز د کابل د هوایي اډې نه د خلکو د وستلو عمل ګړندې کړې ده سپینی مانی 13 ورځ ویلیو چې د 14 اگست نه تر اوسه پورې 1000 کسان د کابل د حامد کرزی هوایي اډې نه وستلې دي سپینی مانی ویلی د جولای وروسته 2000 کسان د افغانستان نه وستلې او ویل شوی په 1000 وستل شوی کسانو کې 2500 امریکایانو اخوا وسلوالو طالبانو په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د مشر په کور چاپا وهلې او د هغه موټر او د دفتر سامانونه یې د ځان سره وړي دي د خبریالانو د نړیوال فیډریشن او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د غبرت غندلې او د طالب مشرانو یې غوښتي چې رسنۍ ته درناوی وکړي د ټولنې وایي د پردې تر شا د خبریالانو د کورونو پر اټل او په مطبوعاتو او خبریالانو باندې بریدونه روان دي د دې مخکې د نکاس په ریډیو ټلویزیون نور بدونه هم شویو او د ملالا میوان په ګډون یو شمیر کارکونکو وجل شوی او جوبل شوی هم دی وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندي ویلي چې د هغه په کور یې چاپا ولې وهل ده د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر عبدالله ویلي د هیواد له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د غړو شهاب الدین دلاور عبدالسلام حنفي خیر الله خیرخوا عبدالرحمن فدا سره په داسې حال لیدلی چې فضل هادي مسلم یار په شمول د هیواد یو شمیر نور سیاسي او قومي مشرانو هم په دغه غونډه کې موجود وو عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه ویلي په دې ناسته کې د هیواد پر روان وضعیت د خلکو د امنیت ساتنه د همشموله سیاسي پروسې د بیرغ په شمول د ملي ارزښتونو په درناوي ګټورې خبرې شوې دي. وسلوال طالبان وایي په حکومت جوړولو خبرې روانې دي. د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان شخړې زموږ پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپل ناکامو زموږ پاکستان ونه غني. الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې شاه محمود قریشی ویلي پاکستان هم د ترهګرې پر ضد ډېر قرباني ورکړې خو هر وخت په پاکستان تورونو لګولو لړۍ باید اوس بند شي. افغانستان او غربي هیوادونه د ډېر وخت راسي په پاکستان دغه تورون لګی چې په خپل خاورې افغان طالبانو له پناه ورکړې او د دوی مشران یې ساتلي او ورسره مرسته کوي چې په افغانستان کې جګړه جاری وساتي. خو پاکستان دغه تورون ردی او وای افغانستان کې د سولې لپاره ډېر کوششونه کړي. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پوز په یو ګاډي چاودنه شوې چې پکې یو پوزي افسر وژل شوی او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان پوز ویلي د بلوچستان صوبې په گیچک علاقه کې د امنیتي سرتیرو په ګاډي خخ کړی شوی بم چاودلې دی. په چاودنه کې د پوز یو کیپټن وژل شوی او دوه سرتیري ټپیان شوي چې د خوزدار روغتون ته منتقل کړی شوي دي. په سم د ستډول د دغه بریدونو زمواري چانه د منلې. بلوچستان کې د تازه پیښو په داسې حال کې شوی چې د جمعې په ورځ هم د صوبې په گوادر کې د چینایانو په یو کاروان به می برید شوی چې پکې دوه ماشومان وژل شوي او د یو چینایي په ګډون پکې سو نور کسان جوړل شوي هم وو. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د برتانیې دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ ویلي دي چې په افغانستان کې د کابل ایرپورټ ته د ننوتو په وخت لک تر لګه اووه کسان مړه شوي دي. دغه پیښه پرون د اتوار په ورځ شوي ده. بل اړخته په کابل کې د امریکا سفارتخانه امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کم امریکایي استازي د وینا یا لارښوونې دي هوایي اډې یا کابل ایرپورټ ته نزي، ځکه چې د کابل ایرپورټ دروازو بهر د دایښ خطر ده. په دې موضوعاتو د افغانستان په تاسو صورتحال تفصیلی ریپورت د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام را کوي.
افغانستان کې د طالبانو لخوا د پایتخت کابل نیولو راهسي د حامد کرزی په نړیوال ایرپورټ باندې اوس هم په زرګونو خلک د طالبانو د واکمنۍ دیری بهر ملکونو ته د تختیدو کوششونه کوي. د برتانیې د دفاع وزارت نن ویلي د افغانستان نه د بهر تک کوششونو په وخت د کابل په ایرپورټ د اړې ګلې کابل و کسان وجلې شي. د برتانیې دفاع وزارت ویلي په ځمکه باندې حالات ته یو لوی چیلنج سره مخ دي او دوی هر ممکن کوشش کوي چې په حفاظت سره دغه حالاتو تنظیم وکړي. کابل کې نن ګرمي هم ډیره زیاته و او درجه حرارت 14 ډیګری سیلسیس یا 93 ډیګری فارنهایت ته رسیدلې و. اسوسییټډ پریس خبری ادارې ویلي تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا وجلې شي کسان په ګڼه ګونه کې د نورو خلکو د خپل اند راغلي ساګانی بندي شوی او کو د زلو دوري ورته شوی. هم د خالی یا شنبه پورس کابل کې د امریکای سفارت افغانستان کې خپل خلکو ته ویلي چې د هغه وخت پورې د کابل ایرپورټ ته نزي تر سوچ ورته د امریکای حکومت ته یو نماینده لخوا سو ویلې شوی نیبي. افغانستان کې د امریکای سفارتخانه لخوا د امنیت په حق لا دغه خبرداري په خلکو کې په داسې حال یې نور هم زیاته کړي چې په زرګونو خلک د کابل په ایرپورټ کې په دې تمر غون شوی چې هغوی به د طالبانو واکمنې نزان بچ کول لپاره او وستې شي. د امریکای صدر جو بایدن به هم د واشنگتن ډي سي ځای وخت مطابق نن ماسپخین د کابل نه د امریکایانو او افغان کډوالو راوستو په حق له تفصیل وړاندې کوي. سپین نن اعلان کړی چې دوی به هغه افغان کډوالو ته ځای ورکوي چې افغانستان کې د امریکای حکومت سره کار کړی. دغه افغانانو ته په سویلی سپین کې د هغه وخت پورې په دوه پوځي مرکزونو کې ځای ورکول شي تر څو چې دوی نور ملکونو ته د تک انتظار کوي. رایټرز خبری ادارې ویلي د خالی یا شنبه په ورځ د یو سل او لس افغان کډوالو کورونو نه ډک یو جهاز د میډریډ ښار سره نږدې د یورپي اتحاد په یو پوځي اډا کوز شوی. په دغه ډله کې شپږ دېرش هغه کسان شامل وو چا چې افغانستان کې د امریکایي حکومت سره کار کړی. افغانستان کې د واک ترلاسه کولو یو هفته وروسته د طالبانو مشران اوس هم د ټول شموله حکومت جوړولو په سر په خپل منځ کې او د پخوانی مخالفینو سره خبرې اترې کوي. کابل کې طالب چارواکو د خالی په ورځ ویلي تمه ده د نوي حکومت د جوړښت لپاره چوکاټ یا اډانه به ډېر زر اعلان کړی شي. د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي د طالبانو اعلی مشرانو د خالی په ورځ پایتخت کابل کې د مهمو شخصیتونو سره د راتلونکي حکومت په نظام خبرې اترې کړي. ډاکټر نعیم وایي پلاوی افغان سیاستوالو ته ویلي دوی په افغانستان کې داسې یو پیاوړی مرکزي نظام غواړي چې قانون ته احترام ولري، د کرپشن یا بډو رشوتونو نه پاک وي او د هیواد هر وګړي ته پکې د خپل ملک او ولس د خدمت فرصت په لاس ورشي. په تېر حکومت کې د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او مخکینی ولسمشر حامد کرزی د شنبه یا خالی په ورځ د طالبانو د یو پلاوی سره لیدلی دي چې مشري یې شهاب الدین دلاور کوله. ډاکټر عبدالله په خپل فیسبوک وی پانه لیکلی په دې ناسته کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو امنیت، د همه شموله سیاسي عمل، د بیرغ په شمول د ملي ارزښتونو په درناوي ګټورې خبرې شوې. د طالبانو د کنټرول وروسته د افغانستان خلک لا هم د ناارامۍ سره مخ دي او نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي حکومت به څنګه وي. له همدې وجې یو خطا زرګونه خلک اوس هم کوششونه کوي چې د کابل ایئرپورټ او په مځکنیو لارو د افغانستان نه وځي. او بل خطا سرکاري او غیر سرکاري ملازمین او د میډیا یا رسنیو کارکونکي خصوصا ښځې لا هم په مکمله توګه باندې خپلو کارونو ته نه دي ستانه شوي. د شنبه یا خالی ورځ په افغانستان کې د سرکاري ملازمینو لپاره د رسمي اونۍ د شروع کېدو اولنۍ ورځ ده، خو طالبانو پرون هغه کسان چې کار ته ستانه شوي خپلو دفترونو ته نه دي پریښودي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
امریکا دی با خبری خبرونه ته وګی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویل دي د افغانستان شخړې زموار پاکستان نه دی او په کار ده چې څوک د خپل ناکامو زمواري پاکستان باندې وانه چي. الجزیره ټلویزیون سره په یو مرکه کې شاه محمود قریشی وینا وا پاکستان هم د ترهګری پر ضد ډيري قرباني ورکړي دي، خو هر وخت په پاکستان تورونه لګولو لړۍ دي په کار ده چې وس بند کړی شي. د دې خبريال اورنګزیب خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
الجزیره ټلویزیون سره یو مرکه کې خارجه وزیر شاه محمود قریشی وینا وا پاکستان همیش دا خبره کوله چې افغانستان نه بارني ځواکونو وتو عمل او مذاکرات په یو وخت بکار دي، خو دا پاکستان خبره چا هم واونه ریدا او پوتین خلا یې وکړه. نو اوس دا خپل ناکامۍ زموږ د سو پاکستان اونې غني.
You know, we've had enough of bashing. We've had our share of bashing. I mean, you know, stop scapegoating Pakistan for internal failure.
شاه محمود قریشی وی په پاکستان ډیر تورونه ولګیدل، اوس د خپل د ناکامو زموږ سو پاکستان اونګ کړي. خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا دا خبره تکرار کړې ده، پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډیر قرباني ورکړې دي او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان اتیا زره نه زیات خلک وژل شوی دي او د بلیونونو ډالر او تاوان ورته رسیدلی دی، خو بیا هم نړۍ د پاکستان قرباني نه مني. پاکستان باندې ولې دا تور لګي افغانستان کې د بدبنۍ زموږ دی او ولې د پاکستان ریاست دغه دریز نړۍ نه مني؟ د ترهګرۍ پر ضد پاکستان ټولو نه زیات قرباني ورکړې دي. په دې حق لا سړنکار او خبریال حق نواز خان وی افغانستان کې د جنگ ټولو لوی زموږ یعنی طالبان په ښکارا پاکستان کې ژوند کولو او مشرانو کورونه هم دلته وو. د پاکستان حکومت هم ورسره نږدې اړیکې دي، نو دغه هم یو وجه ده په پاکستان دغه تورونه لګي. حق نواز خان وی
زما په خیال باندې چې کوم تیرې غلطۍ شوې دي او په هغه کې د پاکستان ډېر زیات تاسو پورې ټکونه کیږي، لکه څنګه چې طالبان په خواله نه په غونډه نړۍ کې صرف درې ملکونه منل، یو عرب امارات او یو سعودي عرب او دریم پاکستان، او په ډېر تیزۍ کې دې منلو سفارتونه دلته وو. دا یو په ځمانه دا هغه مسلې سره څه پر خلاصون نه کیږي. نو زموږ په خیال باندې دا خو کران دا دغه تورن خو وی دا خلک دلته وو دا خو دنیا ته پته سپټ خبره نه ده. او زه به دومره ووایم چې په دې باندې په کې دی نشي. خو دا کته چې کته سو وګوره دغه طالبانو سره امریکا هم کېناسته کنه. نو اوس که په دې وخت کې کوشش کړی دی دا وی چې هغه ډلې چې غره پاکستان د چردار مخالف وي یا په پاکستان دا الزامونه لګول چې راته د طالب پلویان دي، نو زه هدا پورې شهاده پورې په تاریخ تنصور کې په افغانستان کې به چې له آرامي راشي.
بل خو د پاکستان اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودري ویلي دي افغانستان کې د امن او ثبات لپاره د پاکستان کردار د ټولو مهم دی او په دې حق له پاکستان نړۍ سره په رابطو کې دی. فواد چودري وینا وا کابل نه د بار ملکانو بستل یو مشکل کار وو، خو پاکستان پی آئی اے د کابل نه نږدې 1600 وطنان وستې دي او کابل کې پاکستان سفارت 3000 نه زیات خلکو ته د پاکستان ویزې ورکړې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د مذهبي سیاسي پارټي جماعت اسلامي امیر سراج الحق د هیواد د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان حکومت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تسلیمولو فیصله به د سیمه او نړۍ د قوتونو سره په مشوره کوي. د ملک نور سیاسي ګوندونه د طالبانو د حکومت د منلو یا نه منلو په اړه څه دریز لري؟ د دیبا خبريال ارشد حسین په اسلام آباد نه په دې ریپورت کې تفصیل راکړي.
د جماعت اسلامي امیر د طالبانو د امکاني حکومت پر رسمیت د پیژندلو د غوښتنه په داسې حال کې کړي چې د طالبانو د کابل او د افغانستان د زیاتره برخو نیولو یو اونۍ پوره کیږي، خو هلته لا تر اوسه پورې حکومت نه دی جوړ شوی. د نړۍ نورو هیوادونو هم په دې غور شروع کړي چې که طالبان په افغانستان کې حکومت جوړوي څوک په لومړی پر رسمیت پیژني. پاکستان چې د کلونو راهسه پکې طالبان پاتې شوی، د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري د اگست په 18 نیټه اسلام آباد کې د مرکزی کابینه د غونډې وروسته ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تسلیمولو فیصله به د سیمه او نړۍ د هیوادونو سره په مشوره کوي. جماعت اسلامي امیر په خپل دغه بیان کې دا هم ویلي چې هغه په پاکستان کې هم اسلامي نظام غواړي، خو زیاتوي د پاکستان د اولس سره د انقلاب نه پرته بل کوم لار نشته. لدی مخکې د افغانستان په موضوع نټشل نومې ګروپ ته په انټرنیټ خپل خطاب کې د هیواد د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي چې پاکستان به په یو اړخي زتوګه د طالبانو حکومت قبول نکړي او دا فیصله به د سیمې د هیوادونو سره په شریکه کوي. په دې ورستو کې په افغانستان د طالبانو د کنټرول تر لاسه کېدو ورستو د مذهبي ګوند جمعیت الاسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې د طالبانو د بریا هرکلی کړی وو او په یو پیغام کې ویلو چې مجاهدینو د بهر ملکی یلغلګرو او د هغوی د ایجنټانو څخه خپل هیواد آزاد کړو. دا اگست 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د طالبانو د نوم اغستو پرته ویلو چاغوې په افغانستان کې د غلامۍ زنجیرونه مات کړو. د عوامي نېشنل ګوند ویان زید خان د ډیو سره د جماعت اسلامي د امیر په بیان خپل عکس العمل کې وای نه پوهیږي چې جماعت اسلامي خو په پاکستان کې جمهوریت غواړي، خو هلته د ټوپک په زور د واک تر لاسه کوونکو د منلو خبرې څنګه کوي؟
نو د ټوپک په زور چې کوم سړی تاسو تقسیم کړي، نو آیا دا به سبا تاسو دی ومنې سبا که تاسو څو ټوپک والا راپاسي چې د پاکستان تر راپاسي او د پاکستان نه په ټوپک والی، نو آیا دی بیا په دنیا ته سیم کې؟ ما خیال کوم له دې څلور باندې ډېر احتیاط کول پکار دي. د جماعت اسلامي خو پله خبره جمعه سامي هو ګلبدین اکبر بیا په کیچه ته کوم موده وته ملاویږي داغه لپاره بلګي. پر جمعه سامي نه دا تاسو ټول غواړي چې تاسو به تاسو چې دلته په پاکستان کې سیاست کوي، نو آی تاسو ته سوچ وکړئ به تاسو دا ټوپک را لیو پزور به ملک قبضه کوي.
همدارس د مخالف پیپل ګوند سېنیټر بهرمن تنګي د وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د جماعت اسلامي امیر په پاکستان کې د جمهوریت او د رائے د اظهار د ازادۍ خبرې کوي، خو هلته طالبان د افغانستان بیرغ پورته کوونکي په ډزو ولي او وخی ټکوي.
په کوم سوچ دا خبره کوي چې را نن الته د حکومت لا ځکه نشانات مخې ته راغلي یو ګروپ رالو او وی وی چې دا زمونږ حکومت ته او عوام قبول کړي وسو پوری کې دا چې هغه د حکومت خبره چې موږ دا د طالبان حکومت قبولو یې اکسپټو نو دې په قوم ته پاکستان قوم ته صحیح چې آیا په کوم څو باندې د کلاشن کو په طاقت حکومت رالو موږ هغه قبول کو او یا موږ په افغانستان کې د حکومت خیر خواهشو یا د حکومت ایمان کو چې پاره کې د افغانستان هر شهري تا او هر طبقه خپل حق لري.
د نړیوال چارو سیلنکار او پخوانی سفیر آصف دورانی دی وسره خبرو کې وای پاکستان به د طالبانو د حکومت پر رسمي توګه د پیژندلو مخکې د گاونډي هیوادونو سره سلا مشورې کوي.
اوس خبره خدای چې طالبان اول خود د طالبانو خلل حکومت دغه د قبضه د سم حکومت فستانه اول خدای وګورو چې د انکلوسیو حکومت دوی خبره کوي هغه څنګه راوځي.
په کال 1999 کې په افغانستان د طالبانو د قبضه وروسته پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل وو چا چې د طالبانو حکومت تر ټولو مخکې په رسمي ډول پیژندلې وو. په دغه هیوادونو کې سعودي عربستان او متحده عرب امارات هم شامل وو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د بلوچستان په گجک سیمه کې په سکیورټي گاډو باندې نن د یک شنبه په ورځ د بریک پترس کې د پاکستان د فوزیو افسر وجل شوې ده او دوه نور سرتیری زخمیان شوې دي. زخمیان عسكر د خوزدار هسپتال ته وړل شوې دي. د ریو خبريال حمید سمسور په دې موضوع تفصیل راکړي.
د پوز د اماړي کوڅنګ د اي اس پي ار لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل شوې دي چې دغه پیښه د بلوچستان د زلواشک د گیچک په سیمه کې رامنځته شوله چې د گیچک د ټوبو په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو ځکنی مين شخ کړی وو چې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو گاډي لدی سره ټکر شوله چې په نتیجه کې یو پوځي کیپټن کاشف وو وژل شو او دوه سرتیري بیا ټپيان شوې دي. بیا دوی د خوزدار روختون ته ستانه کړل. د اي اس پي ار لوري په خوارسوي اعلامیه کې دا خبره هم سوګیده چې د شمالي وزیرستان د بویا په سیمه کې دوی د تراګرو په ضد باندې عملیات وکړل چې د دزو په تبادله کې یو تراګر ووجل شو له دزخې وسله او چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. په دغه سیمه کې د تراګرو په ضد عملیات روان دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د کورونو چارو صوبایي وزیر پر دغه پیښو باندې سخت خوښنی څرګند کړله او پر امنیت خوندي ساتونکو باندې بریدونه غندل دي او ویل دي چې ټوله کام د تراګرو په ضد یو موټی دی. ځل واشک لکوټي زخه د 3.5 کیلومتر په واټن باندې د سوئیل وی دیس پلور پر تاسیمه ده. دا د ایران له سره دی پولیس سره نږدې د ځل پنځګور او د واران سره جوخت سره دی پول لري. په دغه سیمه کې بلوچ وسلواله ډلې ډېرې فعال دي. سیاسي څړنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې پروان کال کې د بلوچ وسلواله لوري بریدونه زیات شوی دي چې پروانه میاشت کې د کوټې او د گوادر په شمول په بیلابیلو سیمو کې و 14 سوي دي چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل سوي دي او تر ډیر زیات ټپيان دي.
دوه درې ورځې دا زیات سوي دي. دغه سه کته د 13 کال اعداد شمار وګوره او دا د 6 کال اعداد شمار وګوره په دې کې زیات تغیر راغلي دي. دغه اکټیویټي او سرګرمیان چې دي ډیر زیات سوي دي. ازادي پسند خلک چې دي خپل د خواسر دغه کې دا کاروایي نه کوي. دغه سه سرینا مخته چې دا بریج سوي او په دا شارک پیریا کې دا سوي دي. نو ټیرر منیسټری دغه خبرې کوي او مګر دا دی چې
پروان کال کې په بلوچستان کې زیات شمیر بریدونه د سپیک مرکز گوادر چې په مکران ډیویژن کې راځي او دغه ډول د بولان او د کوټ په شاو خاصمو کې تر سره سوي دي. د کورونو چار وزارت ویس تر سلویش زیات امنیتی سرتیری په دې کې وجل سوی دي. د اواران د شاو خاصمو بلوچستان لیبریشن پرنٹ په سر اخلي. حکومت ادعا کوي چې د دغه ډلی مشري ډاکټر علا نظر بلوچ کوي او د بولان په شاو خاصمو کې بیا د زیاتره پیښو مسولیت بلوچ لیبریشن آرمی په سر اخلي. حکومتي چارواکي ادعا کوي چې د دغې ډلې مشري بیا هیر بی آر مرای کوي خو هغه بیا دغه تورونه ردوي. خو بل لور ته بیا د تراګرو په ضد باندې د حکومت له لوري هم عملیات روان دي. پروان کال کې تر ډیر زیات نامعلومه شکمن وسلوال کسان وژل شوي دي. کونټر ټیرریزم ادا کوي چې په دوغ وجل سو کې د بی ال او د بی ال کسان شامل دي. خو بی ال وی چې په سر شکل کې واز د دوی څلور کسان وجل سوي دي. د اگست د میاشتې پر لسمه باندې او کوټ ته نږدې په ازرکنجي کې هم سی ټی ډی عملیات وکړل چې په نتیجه کې 15 شکمن کسان وجل سو. سی ټی ډی ادا کړی و چې دوی له بی ال سره اړیکې درلودې. خو بی ال بیا دغه تور دوی په بلوچستان کې پر امنیت خوندې ساتونکو باندې بریدونه دوام لري. خو بیا هم حکومت ادعا کوي چې اوس د پخوا په پرتله باندې دغه پیښې ډېرې کمې سوي دي. حمید سمسور، وی او ایل ډی وا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د پاکستان آی ایس پی آر د خبر تر مخه د ملک امنیتی ځواکونو لخوا د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ضلع کې د استخباراتو په بنیاد باندې د ترهګرو پر ضد فوزی اپریشن شوی چې پکې یو ترهګر وجل شوی دی او آی ایس پی آر وای چې د ترهګر د قبضې نه وسله او نور بارودی مواد هم ترلاسه شوی دي. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان پوز نن د اتوار یک شنبه په ورځ ویلي چې پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوال د موجودګۍ په خبرتیا عملیات کړی دي. پوز ویلي د وسلوال سره د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان بویا سیمه کې نشته هغه محل شوي چې پوز په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول. بل لور د شمالي وزیرستان د میرالی پولیس وایي د میرالی په حیدرخیل کې کې نامعلومه کسانو حسن میزوان په ډزو وژلې دي. د میرالی تھانے ایوت سارواکی اختر اللہ وائس اف امریکہ ڈیوا تا اویل دا تازہ پیش دا میرالی په حیدرخیل سیمه کې شوې ده. د وژل سوي ځوان مور هم څو میاشتې مخکې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوی و او هغه وخت حسن وائس اف امریکہ ڈیوا تا ویلی وو د دوی چا سره هم شخصي دښمنۍ نه و او د وسلوال لوخا غاښونو سره مخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ روي روا مشر منظور پښتين د یادې پیښې په اړه د پی ټی ایم حیدرخیل یو ټویټ خبر کړی چې پکښې ویل شوی دي د حیدرخیل سره تعلق لرونکو ځوان په هدف کړی شوی. په میرالی تحصیل کې په غټ سړک وسلواله تور شو په گاډي کې راغلی حسن حیدرخیل په هدف کړی دی او دا په وزیرستان کې د هدفي وژنو څلور سوه پیښه ده. څو میاشتې وړاندې هم د حسن مور په هدف کړی شوی و. د شمالي وزیرستان د بلې پیښې په اړه پوز ویلي ادارو ته معلومات ترلاسه شوي وو چې په سیمه کې ترهګر پټې ځالې لري چې کله امنیتي ځواکونه دغلته ورسېدل او د وسلوالو نه ګیره چاپېره کړه نو هغوی پرې ډزې پیل کړې. پوز ویلي چې د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او هغه نه په غټه کچه وسله او نور بارودي توکي ترلاسه شوي دي. پوز د وژل شوي تن پیژنګلو نه څرګنده کړي او نه د غزاتې میډیا رسد کیږي چې د آزادو سرچینو څخه کره او رښتونی معلومات ترلاسه کړي. تیر ورځ هم د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو کې د پولیسو سرتیری په هدفي وژنه کې وژل شوی و. د اورګزای موزید و کسان فضل قیوم او امین خان هم د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی و او د اگست په 13 نیټه د پاکستان پوز ویلی و په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو عسكر وژل شوی. په دې نږدې ورځو کې د خیبر پښتونخوا صوبه کې تر سره شوی زیاتره بریدونه پړه پاکستانی طالبانو په غاړه اخستي. د پداسې حال چې په 15 اگست کابل طالبانو نیولې دي. د پاکستان د پوز یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستانی طالبان د پاکستان سره په پوله افغانستان خاوره کې موجودیت لري او د هغه ځینې د بریدونو کولو منسوبي جوړوي. هغه ویل افغان طالبان نړیوالو سره د اجمنه کړي چې دوی به خپل خاوره د بل لپاره نه کاروي خو اوس به قتل داوي چې د اجمنه کله په ځای کوي.
طالبانو امریکای سره او د نړۍ نورو ملکونو سره دا وعده کړې ده او یو قسم لمایده ده چې د افغانستان ځمکه به د بل خلاف ملک خلاف نه استعمالېږي. اگر کی وہ دغه خلق چکم دی کم کا ٹی ٹی پی والا دی یا احرار والا دی یا دی طرف تدایش والا دی او دا ټول خود افغانستان په پوله باندې پراته دی. لیکن آیا وزبا طالبان دغه وعده په کم توګه باندې پوره کوي؟
د ساوث ایشین ټیریزم نومي وی پانی د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا صوبه کې په تیرشي و میاشتو کې ترهګرې شپش شپېته پیښې شوې دي. سپکشې یو سل دوا اویا کسان وژل شوې دي. په پاکستان کې د بدامنۍ تازه پیښو په اړه د پوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر مشر بابر افتخار په 13 جولای د پاکستان یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو ښکارا خبره ده ورسته پیښې د پولې بری غاړې افغانستان لوري ته روانو حالاتو سره تړلې دي. هغه ویلی دا وخت زمرد عملیاتو په نتیجه کې په پاکستان کې هیڅ ډول د ترهګرو منظم نت ورک نشته. په پاکستان کې پټونیزو رسنیو په دې بیس روان شوی دی چې د افغانستان له خوشی کړی شوی د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی ٹی پی وسلوال به د پاکستان لپاره خطر جوړیږي او پاکستان باید دې ته سنجیده شي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
دا وی او ای ڈیوا خبرونا دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو سٹڈی میں شہید وائس آف امریکا ڈیوا دا نند اتوار یک شنبه ورځ کال 2020 د اګست میاشتې 28 منټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې خبری خبرونه کې در تازه شعیب زاده هرکلی ویم او لومړی ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته. د برتانیې دفاع وزارت ویلي 13 ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو غړې ګونی او ټیل مارټیل تلاسه و تنه مړ شوي. وزارت په دغه بیان کې زیاته کړې په هوایي ډګر حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی، خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغلته حالت په خوندیتوب سره قابو کړو. اخوا په کابل کې د امریکای سفارتخانه 13 ورځ امنیتي خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی کابل ایرپورټ ته نزي، ځکه چې د هوایی اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې یو ریبیا ویلي د افغانستان د شخړې زموار پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپلو ناکامو زموار پاکستان ونه ګڼي. دا اوسرټکی اوس وقشه د دې خبرونو تفصیل تا. د برتانیې دفاع وزارت ویلي 13 ورځ د کابل په هوایي ډګر د خلکو غړې ګونې او ټیل مارټیل د لاسه و تنه مړ شوي. د دفاع وزارت د کسانو د مرګونو په اړه په یو بیان کې زیاته کړې په دغه ځای کې حالت ډیر مشکل او د چیلنجونو ډک دی، خو موږ خپل پوره کوشش کوو چې دغلته حالت په خوندیتوب سره په قابو کې کړو. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې په زرګونو افغانان د دغه هوایي ډګر بهر او دننه راجمع شوي چې د افغانستان نه وځي. تیره اونۍ د وسلوالو طالبانو لخوا کابل ته د ورننوتلو او د سرکاري ودانیو د نیولو وروسته په کابل هوایي ډګر کې ګډوډې جوړ دی. په زرګونو افغانان د طالبانو د سخت ریزي او سزاګانو د یری په دې هڅه کې دي چې د هیواد اوزي او دوی ټول د کابل حامد کرزی هوایي ډګر ته ورمات شوي. تیر ورځ په کابل کې د تودوخه درجه 3.6 ډیګري سینټی ګریډ یا 93 ډیګري فارنهایت ته پورته شوې وه. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې د خبر تر مخه تر اوسه دا نه معلومه چې دغه مړ شوي کسان په ټیل مارټیل کې د خپل لاندې شوي یا یې د ګڼې ګڼې د لاسه ساه بند شوي او یا یې د زړونو حرکت بند شوی دی. رائټرز خبری ادارې د سکای نیوز د یو خبریال چې په کابل هوایي ډګر کې موجود دی لخوا ویلي چې د خالی په ورځ سلګونو زره نور افغانانو هوایي ډګر ته د ننوتلو هڅه کولې چې په دغه مهال د وړاندې نه د ایرپورټ په هر ولاړ کسان د حفاظتي دیوالونو سره جنګېدلې. په کابل کې د امریکای سفارتخانه 13 ورځ د امنیت په اړه خبرداري ورکړې او امریکایانو ته لارښوونه کړې ده چې به د کوم امریکایي استازي د وینا دی هوایي اډې ته نزي، ځکه چې د هوایي اډې د دروازو بهر د داعش د بریدونو خطر ده. د جرمني سفارتخانه هم د غرنګ هدایت جاری کړي او ویلي دي طالبان هم په علاقه کې خپل اثر سي واقعي. په 28 اگست د امریکای د بهرنیو چارو وزارت خپل ملکیانو ته افغانستان ته د سفر نه کولو د سلورمې درجه خبرداري هم جاری کړو چې افغانستان ته د بدامنې وسلوالو جګړو جرمونو ترهګرۍ تختونو او کورونا عمل سفر نه کوي. په کابل کې د امنیتي خطرې په داسې حال کې سرګند کړې شوې دي چې د ای پی خبری ادارې تر مخه امریکایي پوز د کابل د هوایي اډې نه د خلکو د وستلو عمل ګړندې کړي دي. سپینی مانی 13 ورځ ویلیو چې د 14 اگست نه تر اوسه پورې 1000 کسان د کابل د حامد کرزی هوایي اډې نه وستلې دي. سپینی مانی ویلی د جولای وروسته 2000 کسان د افغانستان نه وستلې او ویل شوی په 1000 وستل شوی کسانو کې 2500 امریکایانو. اخوا وسلوالو طالبانو په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د مشر په کور چاپا وهلې او د هغه موټر او د دفتر سامانونه یې د ځان سره وړي دي. د خبريالانو د نړیوال فدرېشن او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې د غبرت غندل او د طالب مشرانو یغختي چې رسنۍ ته درناوي وکړي. دا ټولنه وايي د پردې ترشا د خبريالانو د کورونو پر اټل او په مطبوعاتو او خبريالانو باندې بریدونه روان دي. د دې مخکې د نکاس په ریډیو ټلویزیون نور بدونه هم شوی او د ملالا میوان په ګډون یو شمیر کارکونکو وجل شوی او جوبل شوی هم دی. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندي ویلي چې د هغه په کور یې چاپا ولې وهل ده. د افغانستان د سولې د ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د هیواد له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د غړو شهاب الدین دلاور، عبدالسلام حنفي، خیر الله خیرخوا، عبدالرحمن فدا سره په داسې حال لیدلي چې فضل هادي مسلم یار په شمول د هیواد یو شمیر نور سیاسي او قومي مشرانو هم په دغه غونډه کې موجود وو. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه ویلي په دې ناسته کې د هیواد پر روان وضعیت، د خلکو د امنیت ساتنه، د همشموله سیاسي پروسې، د بیرغ په شمول د ملي ارزښتونو په درناوي غټورې خبرې شوې دي. وسلوال طالبان وايي په حکومت جوړولو خبرې روانې دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د افغانستان شخړې زموږ پاکستان نه دی او باید چې څوک د خپل ناکامو زموږ پاکستان ونه غني. الجزیره ټی وی سره په یو مرکه کې شاه محمود قریشی ویلی پاکستان هم د ترهګرۍ پر ضد ډېرې قربانۍ ورکړي، خو هر وخت په پاکستان تورونو لګولو لړۍ باید اوس بند شي. افغانستان او غربي هیوادونه د ډېر وخت راسي په پاکستان دغه تورونو لګی چې په خپل خاورې افغان طالبانو له پناه ورکړي او د دوی مشران یې ساتلي او ورسره مرسته کوي چې په افغانستان کې جګړه جاری وساتي، خو پاکستان دغه تورونه ردی او وای افغانستان کې د سولې لپاره ډیر کوششونه کړي. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د پوز په یو غاړي چاودنه شوه چې پکې یو پوزي افسر وجل شوه او دوا سرتیری ټپيان شوې دي. د پاکستان پوز ویلي د بلوچستان صوبې په گیچک علاقه کې د امنیتي سرتیرو په غاړي خخکړې شوه بم چاودلې دي. په چاودنه کې د پوز یو کیپټن وجل شوه او دوا سرتیری ټپيان شوې چې د خوزدار روختون ته منتقل کړي شوې دي. په سم د ستډول د غبردونو زمواري چانه د منلې بلوچستان کې د تازه په خپ داسې حال کې شوې چې د جمعې په ورځ هم د صوبې په گوادر کې د چینایانو په یو کاروان بمی بریت شوو چې پکې دوه ماشومان وجد شوی او د یو چینایي په ګډون پکې سو نور کسان جوړ شوی هم. دا اتر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر باندې د سعودي عرب لخوا د سفری بندیزونو لکبله لکتر لگا سلور لکه داسې کسان چې د پاکستان نه به سعودي عرب ته د مسوري د پاره تلل په پاکستان کې گیر دي. د ټریول ایجنسیانو مالکان وای چې د سعودي عرب لخوا پاکستان نه ډایرکټ یا نیخ بنیغه پروازونه سعودي عرب ته نشي تللی او چې کوم پروازونه زی هغه هم د قطر یا د نور ملکونو نزی چرته کې چې بیا د کوارنټین پابندی لګول شوې ده او ډیر خلک داسې نشي کولای ځکه چې په دې باندې بیا ډیره خرچه راځي. د ډیوا خبريال احسان محمد خان په دې موضوع تفصیلي ریپورت راکړي.
په پاکستان کې په لکونو خلک داسې دي چې سعودي عربستان کې کار روزګار تر سره کوي، خو د کرونا وبال عمله د دغه هیواد له لوري د بندیزونو په نتیجه کې په کورونو کې ایثار شوی. د حکومتي شمیرې تر مخه چې په دغه هیواد کې نږدې 2 میلیون تنان کار روزګار تر سره کوي او د دې لارې خپل کورنۍ ساتي، خو بیا په دوی کې سلور لکه هغه تنان دي چې د سعودي عربستان له لوري د پاکستان څخه نیغ په نیغه سفرونو د بندیز لوجه نشی کوله بیا ته سعودي عربستان ته لاړ شي. په پیښور کې د سفری اسانتیاو او ټیکټونو ایجنسی یو مشر امات خان وای هغه څوک چې د قطر او یا بل کوم هیواد د لارې سفر کول غواړي هغه کولای شي چې بیا ته سعودي عربستان ته لاړ شي، خو په دغه لار سفری خرصونه دومره دي چې دغه خلک نشي ازغمله.
صرف او صرف پاکستان باقیو ملک نشته نه مسله دا دا چې پاکستان ته اجازه نشته لکه سیو پاکستاني نه کنه هغه به وای زی اوس وای قطر دلته پېښور د دوهې ته لړ قطر کې ودا غریب 14 دین 14 دین کوارنټاین کوي هغه نه پس بلې سعودي ته ځي پاکستان نه ډایرکټ نشته دا دغه کوم چیرور دا وله پاکستان سره دونه ظلم ولې دي او دا دغه شتا وای چې ځي پاکستان کنه لکه چې ته ډایرکټ ځي کنه په 55000 به بزي او چې وای ځي نو په 300000 بزي وای مطلب ته وای بشکک بزي وای قطر بزي وای مسقط بزي لکه دا چې بزي الته بس ته کې نو دې ملکونه ویزی به ملي الته په کوارنټاین ملي ټوټل کاست په 300000 روپے خپل راځي نو دا ټول لیبر دي کنه دا لیبر دي لیبر سره 300000 روپے کم کنه
په پیښور کې د سفری اسانتیاو ایجنسی د ننه چې یو شمیر تنان په دې هیله راغلي چې کېدای شي کومه وړیا لار ولټوي چې بیا ته خپل کار روزګار ته لاړ شي. په دغه کې یو د باډه سړک اوسیدونکی شاهنشاه هم دی چې وای په کود د بیروزګارۍ له وجې د ډېرې بدې ورځې سره مخ شوی دی.
بس حال اوسې به دغه رنګ یو خو ټول پیسې په ټول پاکستان ته په ټول خلکو ته پته چې څوک راغلي بسګیر د مجبوریا له وجې پراته دي نو دا ټریل ایجنسی والا خو دیدا خبره کړی چې کله پلیټ کولې شي نو زیبا اوس دا بار دغه باندې کوم طریقې دی کله بار ملک باندې دا خو باندې 3.5 لاکھ روپیا لګی دا یو کس هلته کې دونه وسایل خو نشته او زه خپل د نړۍ جدا سره راتلم نو ما پیسې باندې دونه پیسې ورکې او ټیکټ مې غوښته راته چوپیا باندې دا ټول پیسې لګي غلس ما نه همیشته په پیلې کې تیرې کې او سم د پلیټ لا په دن لګینې چې بیا زما ځل ده کې دا به تمام بیا ختم بیا به دونه پیسې ورکول غواړم دونه پیسې چا سره دي.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې پکې د شلو لکو څخه هم زیات پاکستانی وګړي کار روزګار کوي او هیواد ته د بهر څخه راتلونکي مجموعي پیسو سلورمه برخه یوازې هم دغه خلک را لیږي. یاد دی وی د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان خارجه چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان چې پاکستان ته یو ورځ سفر کړی وو او پاکستانی حکومت پرې د دغه سفری بندیزونو د نرمۍ غوښتنه هم کړې وه. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د خبريالانو زورولو په پیښو سیوموټو نوټیس اخیسته او په دې لړکی د تحقیقاتو مرکزی ادارې مشر او زینی نور لوړپوړي سرکاري افسران عدالت ته راغوښته شوې دي. خو خبريالان وایي د سپریم کورټ لخوا داسې قسمه ګام پورته کول د ستاینې وړ دي خو دې سره به په وقتی توګه په ادارو فشار راشي او مستقله توګه باندې د خبريالانو زورولو مخه نشینی ولا کېده. خبریالان وای د تحریک انصاف حکومت په میډیا بندیزونه سیوا کړی دي او خپلواک صحافت مخه نیولو د لپاره بیلابېلې طریقې کارول کیږي. په کم چې د خبریالانو د ازادۍ ادارې هم اندېښمنې دي. په دې موضوع باندې نور تفصيل د ډیوه خبریال عثمان خان راکوي.
د پاکستان ستري محکمې سپریم کورټ د داخله وزارت سیکرټري د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف آی اے ډایریکټر جنرال او د اسلام آباد پولیسو مشر عدالت ته راغوښتي. دا په داسې حال کې چې د خبریالانو زورولو او د هغوی شکایتونو په اړه د ریزواوري د هیواد اعلی عدالت د لوري ورکړل شوی نوټس کې ویلي شوی دی چې داسې تاثر لیدل شي ګینې کوم خبریالان زورول شوی یا پر زد مقدمه درج شوی هغوی د عدلی خلاف خبرونه ورکړیو او بیا د عدالت په وینا د دوی پر زد کاروایی شوی دی. ډیو سره خبرو کې سینیئر خبریال رفت اورگزی ویری دی چې د سپریم کورټ لخوا په دومره مهمه ستونزه نوټس اغستل د ستاینې وړ خبره ده. خو دوی دریز لري چې وقتی توګه به دې سره په حکومت او ځینې لوړپوري ادارو فشار راشي خو په مستقله توګه د خبریالانو اندېښنو او زورولو مخنیوي د پاره به یو جامع تګ تګلارا جوړول وی
حکومت مطلب لکه ډیر وخت نه دا داوی کوي چې دلته میډیا آزاد دي دلته صحافیان چې هغه مېز په بندیان نشته دي خو بیا چې موږ دا واقعیت ګورو دا ریپورتونه ګورو نو هغه خبره بالکل دا برعکس دي نو په دې کې بیا سپریم کورټ چې دی لکه یو دسه دي چې هغه دا نوټس واغستنو ما خیال دی چې د سر اس وقتی تور باندې خو کېدی شي چې یو دسه وشي چې لکه یو څه دباو براشي حکومت باندې کېدی شي چې مطلب لکه سو وخت پورې دا واقعیت کم شي خو بیا دا چې دی لانګ ټایم د پر ما خیال نه دی کدی د پر سپریم کورټ سره طریقه کار جوړنه کی اوس دا پیټیشن چې اوري هغه نه پس سپریم کورټ سره فیصله کوي نو دا اوس لکه خو براتون کې وخت پته لګي
په ورستیو کې د هیواد د تحقیقاتو مرکزی اداري اف اي اي په لاهور خار کې دوا خبريالان عامر میر او عمران شفقت لومبي نیولیو او ورستي د دوی پر ضد د الکترونیکی جرمونو د قانون ترمخه مقدمه درج کړی و اف اي اي دریز درلو چې دغه صحافیانو په خپل یوټیوب چینل باندې د فوز او عدلی سپکاوي کړی دی دوان صحافیان چې اوس په ضمانت خوشی کړی شوی دی دغه تورونه ردوي لدی وړاندې د مئی په 15مه نیټه اسلام آباد کې په خبريال اسد علي تور د کور دننه بریج شویو د اپریل په میاشت کې په اسلام آباد کې د پیمرا په پخوانی مشر او صحافي افسار علم بریج شویو او تیر کال هم اسلام آباد نه صحافي متي الله جان تختول کېدو پیخه رامخته شوی و د قائم مقام چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې بعد اعلی عدالت 15 کسیز بینچ په د ګل پورز د زینی ملکی ادارو لخوا ټول هیواد کې خبريالانو زورولو په اړه د پریس اسوسییشن اف سپریم کورټ په آئینی درخواست اوریدنه کوي سینیئر خبريال او د صحافیانو حقوقو د پاره کارکونکو جرنالیست گوهر علی خان وایي د کومي ورزنه چې تحریک انصاف په واک کې راغلي دي په خبريالانو قدغنونه سیوا شوی او په مختلف ډول طریقو سره د خپلواک خبريالۍ مخه نیولې شي
څوک چې د حکومت خلاف لیکي څوک چې د دې باندې حساس ادارو خلاف لیکي د غوي خلاف اف ای ای او نور ادارې وقتاً فوقتاً کارویانه کوي او هغه د شپ په مختلف طریقو سره تنګول کیږي سپریم کورټ دا فیصله یا دا کاروي خو صحیح ده خود دې حکومت د صحافیانو خلاف کاروي اشارهولو یا په صحافت باندې کډغر ختمولو هیڅ امکان نشته تر څو چې دا حکومت موجوده په صحافت باندې بغیر اعلانیه سنسرشپ او دا پابندۍ برقرار وي
نو موړې زیاتوي چې حکومت میډیا خپل کنټرول لاندې راوستو د پاره د میډیا اتارټۍ په نامه کوم قانون راوړي هغه سره به د خبريالانو ستونزې نورې سیوا شي د قید سره سره به پرې درنې جرمانې لګولې شي او د حکومت په دې ګام د صحافت د ازادې نړیوال ادارې ډيري اندېخمنې دي او دا چې صحافتي تنظیمونو میډیا مالکانو او د هیواد مخالفو ګوندونو سیاسي مشرانو هم لدی قانون پر ضد وخت په وخت بل احتجاج ریکارډ کړی دی
نو دې صورتحال کې د پاکستان صحافیان ډېر زیات په تشویش کې دي صحافیانو د حقوق د لپاره کار کوونکي غټې ادارې لګیا دي په دې باندې تشویش اظهار کوي عالمی چې کوم د صحافیانو د حقوق ادارې دي هغه هم په دې تشویش اظهار کوي په حکومت باندې دا اس اثر نه کوي هغه په یو خپل مشن روان دي دا غي دا کوشش دي چې په دې ملک صحافت مکمل طور پر کنټرول کړي ازادي صحافت کنټرول کړي په دې باندې پابندۍ ولګي په دې باندې کډغر ولګي
پاکستان کې د میډیا او صحافیانو په حق له و قوانين وړاندې نه موجود دي چې پکې الکترونیکی جرمونو او ټولنیزو رسنیو په حق لا قوانین 1300 کالو کې ماری پکړې شوې دي د یو سل اتیا هیوادونو د صحافتي ازادۍ نوملړ کې پاکستان په یو سل 15 درجه دي او د ریپورتونو تر مخه د کال 2000 تر اوسه پوري یو سل 8 خبريالان وجل شوي یو شمیر تختول شوي او ورباندي تشدد شوي دي د دې ترڅنګ د ډیرو خبريالانو پر ضد حکومتي ادارو مقدمه هم درج کړي دي خو بیا هم وزیر اعظم عمران خان دا وکوي چې پاکستان کې میډیا د برتانیې نه هم زیاته آزاد ده عثمان خان وایس اپ امریکا ڈیوا پی خبر
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وایس اپ امریکا ڈیوا خبرونه ده
دا واشنگٹن دی او تاسو ڈیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com twitter @voadiva
the
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پاکستان مرکزی بینک وای په ملکی کچا د تعمیراتو په سانګه کې د بخنی یا د امنیسټی سکیم ختمې دوروستو نیخ بنیغه په پنګونو کې کمیلی دل کیږي. بینک وای روان مالی کال دوسرا شلم په اړمبۍ میاشت جولای کې 3.9 میلیونه ډالره بهر ملکونو ته تللی، او هم د جولای په میاشت کال 2021 کې 1.2 میلیونه ډالره د بهر ملکونو نه پاکستان ته راغلی وي. د ځمکو او د ودانۍ کاروبار کوونکي وای په کاروبارونو هم د دې اثر پرېوتې دی. تړیو خبريال ریاض حسین په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي په ملکی کچا د ودانې په کاروبار کې د بخنې د سکیم ختمېدو وروسته د روان مالی کال په لومړۍ میاشت جولای کې نږدې 15 میلیونه ډالر د ملک څخه بهر تللی دي، او تیر کال په جولای کې د ودانې په سانګه کې 1.2 میلیونه ډالر د نیخ پنیغه پانګونو په صورت کې پاکستان ته راغلي وي. د ودانې په سانګه کې د بخنې د سکیم روان کال د جون په 1.5 نیټه ختم شوې دي. په پاکستان کې د ودانې د کاروبار سره تړلې محمد سلمان وایي د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. دی وایي زه به د خپل کاروبار خبر وکم چې په دې اثرات پریوتی دي او نور اثرات هم پریوزي. یوازې دانه چې سرمایه کاری کمه شوې ده، بلکې د کرونا وبا او د ودانې د موادو د زیاتو قیمتونو په وجه هم اثرات پریوزي. زما دا خیال دی چې د سری او سیمټو زیاتو قیمتونو د ودانې کارونه په قلاره کړی دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان مرکزی بینک په خپل یو رپورت کې ویلي وو 13 میاشت په ملکی کچا په مجموعي توګه نیخ پنیغه سرمایه کاری کې 8.5% کمی راغلی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کال 2000 د اپریل په میاشت کې د ودانې په سانګه کې د بخنې سکیم اعلان کړی وو، او سرمایه کارو او سوداګرو ته ویلي وو چې که هغوی د ودانې په کاروبار کې پیسې ولګوي نو د هغوی نه به هیڅ تپوس نکیږي، او بیا د سکیم روان کال د جون د 1.5 نیټې پورې غوځول شوی وو. د پاکستان مرکزی بینک وایي د سکیم د ختمېدو وروسته د ودانې په سانګه کې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي پانګونې ودرېدلې دي. یاد بینک وایي د مالی کال 2000 په بیش پک میاشتو کې د ودانې په سانګه کې د بهر هیوادونو څخه 15.5 میلیونه ډالر سرمایه کاری شوی و، او د کال 2021 جون پورې پانګونې په 9.5 میلیونه ډالر ولاړې دي. په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د ودانې د سانګي سره تړلې کاروبار کوونکي وایي چې د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. وی وی ډیو سره د خبرو په محل پیر حماد وایي د غوښتنې د کمیل عمله د هغوی کاروبار هم ودرېدل دي. د دې وړاندې د پاکستان حکومت نړیوالې ادارې IMF تخواست کړی و چې د بخنې سکیم د غوځولو اجازه ورکړي. پوهان وایي د بخنې د سکیم څخه په ملکی کچا د ودانې سره تړلې روزګارونه هم متاثر کېدی شي، او سرکاري شمیرې وایي د روزګارونو 0.6% برخه د ودانې د کاروبار سره تړلې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. د قبایلی ضلع مومندونه ټاکل شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند وای په مومندو کې به 4.5 لک روپۍ په پرمختیایي منصوبو باندې لګول کیږي. نوموړي ویلي دا فیصله 13 ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سره په غونډه کې شوې ده. ځای خلک وای د حکومت دغه ګام د ستاینې وړ دی، خو غواړي چې حکومت دا وعده سرته ورسوي او لری پرتو او جنگځپلې سیمو کې دي هم دغه شان پرمختیایي منصوبې اعلان کړي. دیو خبريال ارشد مومند په دې موضوع تفصيلي ريپورت راکړي.
ساجد مومند دی وته ویل دا پیسې د مومندم پروجکټ لاندې پولیسي خرخېګړه مصرف کیږي. نو موړي په وینا زیاتې پیسې به د بجلی ګریډ سټېشن، د اوبو څخه د منصوبو، تعلیم او د صحت په برخه کې کارول کیږي.
د ضلع محمد پلانګار د پارا 30 کیلومتر چې کوم روډ دی د یوسف بابا پورې د دې رښتې ټولې د خرچه راځي. د ضلع محمد د پندلې درې د پارا چې کوم دی 80 کیلومتر روډ چې کوم دی دا موږ پروپوز کړی دی او الحمدلله دا پاره دی چې د سیمې دی. د ضلع محمد د پیسې د انبار پندلې او د پلانګار د پارا دی وګو دا غټي پروژه کیږي.
د مومن ډیم باندې د کار پیل کولو پرانیسته په کال 2019 کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کړې و. په هغه وخت کې ویل شو چې په دې ډیم جوړولو به 300 ارب روپو نه زیات خرج راځي او کال 2023 پورې به پر کار سرته رسول کیږي. چارواکي وایي په ډیم جوړېدو کار روان دی خو ځي خلکو د نوړاندې وخت په وخت احتجاجونه کړي. د دوی غوښتنه و چې ډیم کې ځي خلکو ته روزګار موقع نه ورکړل کیږي. مالکانو ته له هم د ځمکې پیسې نه دی ورکړل شوی. د نورو ډیمونو په نسبت دوی نه په ارزانه بیا ځمکه اخیستل شوی او د احتجاجونو په دوران به په سیمه کې د طریقتي پروژو غوښتنه هم کوله. د مومندو یو ځای مشر ملک جانزیب دی وته ویل د مومندو ضلع د ورسک ډیم او مومند ډیم ترمنځ ده خو ځي خلکو ته له هم د څښلو د اوبو او د بجلی انتظام نشته. جانزیب مومندویل د ورسک ډیم جوړېدو په وخت هم ځي خلکو سره ډېرې وعدې شوي وي خو هغه لا تر اوسه نه دي پوره کړی شوي. جانزیب مومند وایي د موجوده حکومت نه دوی تمه لري چې د ولسي خیر ښېګڼې لپاره اعلان شوې پروژې د وعدو سره سمې سرته ورسي.
چې د ورسک ډیم په شانتنه د مومند ډیم چې څومره د خلکو ته متوقعات چې هغه باندې برابر کار وکړي خو د دې ټول قوم د مطالبه ده چې د دینه باقی مومند چې کومه لاقي دی غوښته پاتې دي تر هغه نه هغه لا پوته کوم زین چې مطلب دی چې وبنسته دی وګو کومه ده په هغه لا کو کې هغه طرف ته ډیره توجه وکړ.
مومند په درای سواد د مونډه په مقام د پاکستان او چینا کمپنیانی په ګډه جوړی د پاکستانو تر څنګ پکې د چینا انجینران او مزدوران هم کار کوي. دلته د امنیت کلک ګامونه پورته کړل شوی. زی خلک وای د ډیم اخاتینه چاپیره جال لګول شوی. عوام خلک د ډیم اخاتی ته نه پریښودل کیږي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د باجوړ ضلع په سالارزو سیمه کې غبړ اچینا یو داسې علاقه ده چې د سیالګرو لپاره ډیره دلچسپی لري. د لری لری نه سیالګر دغه علاقې ته د چکر لپاره ورزي. خو د علاقې خلک بیا وایي چې په علاقه کې د ژوند د بنیادی ضرورتونو لپاره سہولتونه نشته دي. د دیوا خبريال ابراهيم شنواری په تفصيلي رپورټ راکړي.
ڈی وی ٹیلیویژن کتن کو زدا وقت دا باجوڑ ضلع بٹوار علاقے کے گبر چینی سرمنگ موجود ہو. دا یو ڈیرا قدرتی خلا ڈیرا یو موضوع علاقہ دا او دلتا دا یخ ابو چینی دی کم چی دا بٹوار علاقے نے دلتا رہتی لگی. دا سیلگرے دا پارا ہم دا زی ڈیر یو موضوع دے دی خود بد بخت نا دلتا دا اسانتیاو یا دا سیلگرے سر تلل اسانتیاو کمی دا سرک کچھ ہم دا غزے پر راغلے دی خود آگے حالات دوبر خن دی مونگا رازو دلتا چکم خلق دا سیل دا پارا راغلی سیلگرے دا پارا راغلی دا آگو سر خبری کرو دا آگو نا پختن کرو چی تک قسم گختن دا آگوی دا حکومت نا دا زی پا بہترے راتلو کی غواڑی
مانم نرابت دا باجو رو سیدن کے با دا غبر چینه دا پسل ارزو کی دل ډیر زیات خلک راځي اوس وختر نه دی اختر کې دی او صحه دا کم شوی دی دا چیرګری وختر کې دلته ډیر زیات راشي چونکی دلته سہولیات نشته د حکومت د طرفه نو موږ حکومت نه مطالبه کوم چې راځي دا کم اس کم دی سیلګرو له دا غور کې دا سہولیات ورکی چې دا خلک د بار نه دا غشي دا راځي دلته
پد مانی میجاز دی او د دې سلارزو علاقې سره تعلق ساتم دا غبر چینه خو خزې دی
خو دی لګي مسلې دا دي چې لکه د حکومت کم پاملرنه ده، لکه د حکومت لکه ټورست کم راځي د دې لپاره د سوري بندوبست پکار دي، نور کم فیسیلیټیز دي ګورنمنت لا پکار دي چې دا خلک فیسیلیټیټ کی. او بل خبره ده چې کم ټورست راځي هغه ته اسپیشلی ریکوست دا دي چې کم ګندې کم لکه ډس لکه کم خوراکو کی هغه پکار چې پراپرلی شاپر ګټ او سایټ ته ورځي.
مان حبیب الله دې د خار بازار نه صدریما او د چیمبر ایجپټو ممبریما په دې علاقه خصوصیتونه هډیر زیات دي، خو ټول لغټ خصوصیت ادارې چې دلته قبر چینا ده او دا زمونږ د په باجوړ کې د ټول نه یو خیستا د امن او د سکون زیات دلته کم ملمان راځي، کم خلک راځي، د سیل تپری د پر راځي، یو د خلک هم د خلک دي چې ملمدوس خلک دي، عزتمن خلک دي. په دې علاقه دویم مسله دا چې د اوبو دومره مزیداری اوبه دي، دومره مزیدار چې دا وي چې په ټوله خبره پښتونخوا کې دسې اوبه که میلاوی کې کمتر به میلاوی ډېر مزیدار دي. خو موږ د حکومت نه دا تعاون غواړو، حکومت نه دا کو مطالبه کوو چې هغه راشه او هغه دلته خپل پانګه دغه کړي چې دلته هوټلې جوړې کړي، دلته ځایونه جوړ کړي، د سیال تفریح دپاره زموږ د باجوړ چې څونه اوسېدونکي څونه نوجوانان دي چې هغه دلته راځي او دلته سیال تفریح دپاره راځي زموږ دپاره ډېر غټ دی. دغه خبرې
وی او ای دی واخ پروانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.